The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مشهي خبر منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډي سي ناوري نن د پنځمبي یا زیارت ورځ کال 2013 د مې د میاشتې دریمه نیټه ده وخت شوی دی دا مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار نهه بجې دي ستاسو قربانۍ یو زه منزه شهید
او زه محمد عالمگیر
لومړی هم ستاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
نن په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ د نمانځلو په وخت په افغانستان کې درې ورځې وړاندې په یو ورځ کې لسو خبریالانو وجنه یاده شوې د میډیا د ازادۍ پر ورځ پاکستان کې د خبرونو د سار اداره وایي په یاد هیواد کې په فاټا او بلوچستان کې آزاد میډیا د نشت برابر ده د فاټا یو خبریال وایي
صحافی چې کله خبر لیکي هغه لپاره انټرنیټ ډېر زیات ضروري شی دی رپورټینګ لپاره هغه ازادي ورته نشته چې کومه بار دی وکړه هغه باوجود دوی خپلې منډې تړلې د ملک او د دنیا یو صحافي نه هم کمې نه
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه اعلان ته چې وایي د رواني میاشتې تر پایه پورې به د فاټا اصلاحات عملي کوي د سیمې مشران او څیړونکي بیلابیل غبرګون ورکوي یو څیړونکی وایي
د پاکستان خارجه چارو وزارت نن په میډیا کې د ډاکټر شکیل افریدی د ممکنه خوشی کېدو په اړه رپورټونو ته په جواب کې ویلي د ډاکټر افریدی د آینده په اړه د کورونو چارو وزارت ته سویلو مجاز دی
فورن آفس کی حد تک جی آئی ایم ویری شور نہ یہ اٹھا ہے معاملہ ابھی جو ٹاکس ہوئی ہیں اور نہ ایسا کوئی پروپوزل انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ہم شکیل افریدی کو کہیں دے دیں تو جب کی نہیں جا رہی تو حسین نکانی کا سوال ہی کو پیدا
سرٹی کی تاسو واوریدل وز غواک شہید مهم خبرونو تفصیل تھا په افغانستان کې خبریالانو ته د درنی مرګ ژوبلې وختو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښوونیز او فرهنګي ادارې یونسکو د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د خپلو هڅو دوه برابره کولو ژمنه وکړه ملګرو ملتونو سخت کال د مئی دریمه یا د رسنیو نړیوالې ورځې شعار پر واک څارنه ټاکلی دی چې تر همدې شعار لاندې به رسنۍ عدالت او حاکمیت په نړۍ کې لمانځل کیږي د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوترس د رسنیو نړیوالې ورځې په مناسبت له حکومتونو غوښتي چې د بیان ازادۍ ملاتړ وکړي او د خبریالانو امنیت ساتنې ته جدي پام وکړي
پاکستان کې د صحافتي ازادۍ د سار اداره فریډم نتورک وایي په هیواد کې د اظهار په ازادۍ کدغنې زیاتې شوې او هر کال پنځه صحافیان خپل صحافتي ذمهوارۍ ترسره کولو په وخت وجلی کیږي په پلازمینه اسلام آباد کې د خبریالانو د تنظیم هم پاکستان کې خبریالانو ته د ځاني او مالي ستونزو پخلی کړی پاکستان کې د 11 ستمبر تر هغه پاکستان کې په امریکا باندې د 11 ستمبر تر هغه بریدونو راپدې خو تر اوسه یو سل شل خبریالان د خپل وظیفې تر سره کولو په وخت وجلی شوی او خبریالان د حکومت نه دوی سره د مرستو غوښتنه کوي پاکستان د خبریالان لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي او د هیواد قبایلی سیمه چرته چې تر هغه غره خلاف نړیوال جنگ روان دی او بلوچستان صوبې په شمول د هیواد یو شمیر برخو ته د نړیوال صحافیانو په تګ اوس هم د حکومت لخوا پابندی ده د پاکستان خپل خبریالان هم قبایلی سیمو ته آزاد تګ راتګ نشي کولی او د خبرونو پر سر د طالبانو دوی سره پلوی وسلوال ډلو او د خبریالانو د خلې حکومتي استخباراتي ادارو لخوا ګواښونو سره هر وخت مخامخ وي پاکستان کې د صحافتي ازادۍ په اړه د اسلام آباد نیو رپورټ ته سر پام راګرځو
په ګرد نړۍ کې د میډیا د ازادۍ ورځ منځلو په محل پاکستان کې خبریالان د خپل پېښورانه فرایزو په سر د جون د خطر او د معاشي ستونزو سره مخ دي او د صحافتي سازمانونو مشران وایي چې پایتخت اسلام آباد په شمول په ګرد هیواد کې چرته هم خبریالان محفوظ نه دي درېمه مې باندې د میډیا د ازادۍ ورځ په یو داسې وخت منځل کېږي چې پاکستان کې د طاقتور ادارو د فشار لاندې د رای په اظهار باندې بندیزونه زیات شوي دي نو بل خواته خبریالان د خپل پېښورانه فرایز سر ته رسولو کې هم د لانور مشکلاتو سره مخ دي. په صحافتي ازادۍ باندې کارکونکي او غیر دولتي ادارې د شمیرو تر مخه پتیر یو کال کې پاکستان کې د خبريالانو د زورولو یو سل 55 پیښې رامنځته شوې دي، او د فریډم نتورک نومې ادارې د شمیرو تر مخه یوازې په تیر یو کال کې پاکستان کې 50 خبريالانو د خپل پېښورانه فرایزو په سر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا د یو خبرونه سره ملګری یې.
څنګه تاسو په خبرونو کې وره دل دن په ګرد نړۍ کې د صحافت د ازادۍ نړیوال ورځ مانځري کیږي، او د صحافتي تنظیمونو یو ډلې په امریکا کې خبري اعلان تر اپې خستونځو په اړه خپل غږ پورته کړي. د صحافتي تنظیمونو لخوا په دې اړه جاری یو رپورت کې ویل شوی، امریکا کې خبري اعلان د خپل کار پر ترس کې غواخرو سره مخ کیږي، حکومت عام معلوماتو ته رسائی ګرانه کړي، سیاست مداران خبریالان یو رنگ ورکوي، او په دوی بندیزونه لګول کیږي، او دوی بې ځایه گرفتارې هم کیږي. د آرټیکل 19 یا د آرټیکل 19 په نوم باندې یو ډلې دغه مشر تامس هیوز وای په امریکا کې په تیرو سو کلونو کې د صحافت ازادۍ ته جوړ غواخونه په کار د چیلنج شي، ځکه چې د امریکا کې اظهار ازادۍ باندې پابندي یو اغیز چولی چې اثرات یې ټوله نړۍ ته رسي.
بله لوری تا ده نه هیپ هوب رز ده پاکستان وزیر ازم شاهد خاقان عباسی لخوا قمی اسمبلی که ده وینا پا محل قبیلی سیمو که اصلاحات کولو اعلان پا عرق قبیلی سیمو که نن ولس گد ورده اخبارگون سرگند کرده ده. ده قبیلی سیمو زین خلق ده حکومت ده اعلان ده سیمی ولس سره یو دوکه گنی، آنو بیا هم نو پا دی شک لرلو سره سم ده نه ده ولس لپاره ده خیر هیلی هم لری. قبایل وای چې فاتح ته سیاسي نظام راتلو سره قبایلو کې شعور را پیدا شي، او دوی به په خپل عیني حقوق او پیژني.
پاکستان دا ګنګوسی رد کړي چې ګنې اسامه بن لادن په معلومولو کې امریکایي سی آی اے استخباراتي ادارې سره د مرستې کولو په تور باندې تورن ډاکټر شکیل افریدی د بند نه د خلاصولو ساز باز روان دی. د زیارت پر ورځ مطبوعاتو ته د خپل 19 احوال تیرولو په وخت پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان ښاغلي ډاکټر فیصل ویلي، امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په بدل کې امریکا ته د شکیل افریدی په ورکولو هیڅ سازباز نه دی روان، او په دې اړوند کې دونکو ګنګوسي حقیقت نه لري. په دې اړه د اسلام آباد نیو رپورټ ته تاسو پام راګرځو.
په اسلام آباد کې ونیزه خبری غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل،
فورن آفس کی حد تک جی آئی ایم ویری شور نہ یہ اٹھا ہے معاملہ ابھی جو ٹاکس ہوئی ہیں، اور نہ ایسا کوئی پروپوزل انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ہم شکیل آفریدی کو کہیں دے دیں، تو جب کی نہیں جا رہی تو حسین نکانی کا تو سوال ہی کو پیدا.
د بهرنیو چارو وزارت تر حد زدا باور درکوم چې امریکا سره په ورستیو کې کېدونکو خبرو کې نه خود شکیل افریدی په اړه خبره سوی، او نه په داسې څه وړاندیز خو روان دی چې شکیل افریدی به چا ته وسپارل سي. دوی زیاته کړه چې همدغه سبب دی چې د حسین حقانی یا عافیه صدیقی په بدل کې شکیل افریدی امریکا ته ورکولو هیڅ امکان نشته. د پاکستان یو عدالت شکیل افریدی ته کال 2012 کې د 3 کلو سزا اورولې و، چې د دوی د اپیل وروسته په کې 10 کاله کمی راغلې و، او دغه سزا 3 کاله پاتې سوی و. شکیل افریدی خپل د سزا وه کاله په پېښور زندان کې تیر کړی دی، او د ریپورټونو تر مخه په تیرو ورځو کې د پنډي اډیاله زندان ته راوستل شوی دی.
د ولسمشر اشرف غنی لخوا د برېښنایي تذکيري په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش عمل پیل شوی دی، خو دغه تذکرو ویش په افغان دولت کې سخت اختلافونه راولر کړي دي. د پنځشنبې په ورځ کابل کې د تذکرو د ویش د پرانستې مراسمو ته ښاغلی اشرف غنی ویلي، د برېښنایي تذکرو د ویشلو عمل د ملي یووالي یو غوره نمونه ده، او دا څرګندونه چې افغانانو د پرمختګ په لوري یو بل مهم ګام واخیستو.
د سور سریب امدادی ادارې د سوموالیا پلازمینه مغادیشو کې د خپل یوې نرسې تختونه پخلی کړی دی. د پیښې په اړه د سوموالیا لپاره د سور سریب ادارې مرستیال مشر ویلي، موږ د خپل ملګري د خوندیتوب په اړه جوړ اندېښنه لرو. بیان زیاتوي، هغه یو خزینه نرس ده چې جرمني سره تعلق ساتي او د جرمن شهریت لري، او د آی سی آر سی د ودانۍ نه تختول شوی، او هندي چارواکو تر مخه د هیواد په شمال او لویدیز برخو کې د تیزی سیلې او درنو بارانونو د لاسه په یوش پکې 8 کسان وژل شوی دي. او د روس دفاع وزارت ویلي د روسیو جنگي جټ جهاز په شام کې د اوچتېدو په وخت راپریوتې، چې په نتیجه کې دواړه پایلټان پټک وژل شوی.
بلې خو په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله په طالبانو غږ کړی دی چې افغانستان کې د امنیت له خاطر باید افغان دولت سره د سولې مذاکراتو ته کښېني. اخو امریکا سره د ممکنه اټومي تړون لاسلیک کیدلو په حق له سویلي کوریا ویلي شمالي کوریا سره د اقتصادي پروژو پرانستلو اراده لري.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانوردونکو دا وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. نن په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ د نمانځلو په وخت په افغانستان کې درې ورځې وړاندې په یو ورځ کې لسو خبریالانو وژنه یاد شوی. د میډیا د ازادۍ پر ورځ پاکستان کې د خبرونو د سار اداره وایي په یاد هیواد کې فاټا او بلوچستان کې آزاد میډیا د نشت برابر ده. په پاکستان کې بلوچستان او قبائلی سیمو فاٹا تا د خارجی خبریالانو تک باندې د پاکستان د حکومت لخوا بندیز هم دی. د غشانتی پاکستانی خبریالان هم د سیمې تا د ورتلو په وخت د جون او د مال ګواښونو سره مخامخ کیږي. د صحافتي ازادۍ په اړه زمونږ همکار مجاهد جواد یو تفصیلی رپورت تیار کړی، تاسو په مرتبه ګرځو.
په روانه اونۍ کې په کابل کې ژورنالستان دی وی چاودنې ځای ته په ګډه ورغلل، او په دغه وخت کې د داعش یو ترهګر چې د خبریال په څیر ښکارېده خپل ځان والوزاوه او نه ژورنالستان یې ووژل. دا یو یادونه وه چې د شخړو او جګړو په ځای کې ژورنالستان له څومره خطرونو او ګواښونو سره مخ دي. په هغو هیوادونو کې چې جګړه وي د رسنیو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه ګڼل کیږي. د بی پول ژورنالستانو یا آر ایس ایف په کلنی راپور کې راغلی دی چې د رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی د زیاتېدو په حال کې دی، او دا تاوتریخوالی یوازې په هغو ځایو کې هم نه دی چې پکې ډیکټاټوران واکمن دي. د آر ایس ایف په راپور کې د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالات 45 ځای ته راکوز شوی دی. په دغه راپور کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اړه ویل شوي چې له رسنیو سره سم چلند نه کوي او رسنیو ته د خلکو د دښمن په سترګه ګوري. راپور زیاتوي چې په امریکا کې د تیر کال په دوران کې د ژورنالستانو نیول او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. له آر سی ایف څخه مار گاکتس ایون وای:
وی دو سی ا کورلیشن بټوین دیس وربل وایلنس اگینست ژورنالیسټس.
موږ د ولسمشر لخوا د ژورنالستانو په وړاندې د لفظي تاوتریخوالي او بیا د ژورنالستانو په وړاندې د فزیکی تاوتریخوالي ترمنځ دلته اړیکې وینو، او موږ د ژورنالستانو په اړه د داسې تبصرو اغیز بیا په ټوله نړۍ کې وینو.
د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي چې د ټرمپ د ادارې خبری پوښښ په څو لسیزو کې ساری نه لري، او ویاندی وایي که بل ډول فکر وشي نو دا به یوه ټوکه وي. د ژورنالستانو د ژغورنې کمیټه وایي تیر کال په نړۍ کې تر ټولو زیات ژورنالستان بندي کړی شوي دي چې ترکیه، چین او مصر یې تر ټولو بد هیوادونه ګڼل کیږي. په اروپا کې چې د آر سی ایف لخوا د ژورنالستانو لپاره تر ټولو خوندي ځای ګڼل شوی، هم تیر کال دوه ژورنالستان د راپور ورکولو پر مهال په ډزو وژل شوي وه. په هندوستان کې د آر سی ایف په وینا د وزیر اعظم نریندرا مودی لخوا په ټولنیزو رسنیو باندې کلک څار روان دی، او د هغو ژورنالستانو په وړاندې بریدونه کوي کوم چې د ده په حکومت باندې نیوکې کوي. د ګوري لنکیش په نامه یو ښځینه ژورنالیسته له دې عمله ووژل شوه چې په خلاصې افراطي هندوانو باندې یې نیوکې کړې وې. آر سی ایف وایي په ګاونډي پاکستان کې خبریالان او فعالین د حکومت لخوا د نیول کېدو او ورکېدو ویره لري، او د دغه هیواد د پوځ لخوا ځینې وخت رسنۍ د ځینو پیښو په اړه راپور ورکولو ته هم نه پرېښودل کیږي. په پاکستان کې د لاس انجلس ټایمز خبریال اون ساهی وایي:
پریس فریډم از د بیسک پیلر اف
د بیان ازادي د ډیموکراسي او ټولنې بنسټ جوړوي چې باید وده او پرمختګ وکړي.
د فریډم هاوس په وینا د رسنیو ازادي د تیرو 14 کالو راهیسې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده، او په ټوله نړۍ کې یوازې 14% خلک دي چې د رسنیو له بشپړې ازادۍ څخه ګټه اخلي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202-205-0403.
د واشنگتن ډي سي د استډیو څخه تاسو د جیو رادیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمن اوریدونکو، راځو د یو بل مهم راپور ولورئ چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هغه اعلان ته چې وایي د رواني میاشتې تر پایه پورې به د فاټای اصلاحات عملي کوي د سیمې مشران او څیړونکو بیلابیل غبرګونونه ورکړي دي. نور تفصیل یې تاسو ابراهیم شنواری په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پګرد نړۍ کې د میډیا د آزادۍ ورځ په مناسبت د خیبر ایجنسی پلنډي کوتل تحصیل کې هم ځایي خبريالانو یو دستور را جوړ کړی و چې پکې د خبريالانو په شمول ځایي قومي سیاسي او مذهبي مشرانو او د مدني ټولنو غړو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د لنډي کوتل بازار په باچا خان چوک کې را جوړ شوی دغه دستوري ته د خپل وینا په ترڅ کې د یو مذهبي ګوند مشر مفتي اعجاز شینواري وویل چې قبایلي صحافیان زموږ د ټولنې د ټولو نه زیات د جبر او تشدد ښکار خلک دي. وینا کوونکو په دغه محل په سختو شرایطو کې هم خپلې وظیفې تر سره کولو په اړه د قبایلي صحافیانو د رول ستاینه وکړي او د پاکستان تحریک انصاف یو ځایي مشر عبدالرازق په خپل وینا کې وویل چې قبایلي صحافیانو په ډیره محدوده وسایلو او د اسانتیاو د کمی په باوجود د قبایل اولس غږ کړ د نړۍ ته په موثره توګه رسولای.
چې په دې سخت حالاتو کې زه اکثر وینم دوه تر ډېر داسې خاصه تنخواګانې هم نشته، دوه سره هېڅ مراحت هم نشته، دوه سره ګاډي هم نشته، په مشکله دا پریس کلب دو خپل پریس کلب هم نشته، دا هم په کرایه دی. او په دې حالاتو کې دوی زموږ آواز دنیا ته رسوي او د دوی ژوند په هر سیکنډ په خطر کې، نو دوی ته زه سلام پیش کوم صحافیانو.
د قبایلی سیمو د صحافیانو هم دغه قسمه نیمګړتیاو په حقله د فاټا یو جرګې مشر عدنان شینواری چې د ګڼ شمېر ستونزو باوجود دوی خپلې وظیفې تر سره کړي.
صحافیان دی هغه ته ډېر زیات ستونزې دي، هغه باوجود دوی د میډیا ازادۍ لپاره لکه ځاني قربانۍ هم ورکړي دي او ډېرې زیاتې ستړیاوې دي، ځکه چې که موږ ګورو په ټرایبل ایریا کې 4G نشته، نیټورک نشته، یو صحافي چې کله خبر لیکي هغه لپاره انټرنیټ ډېر زیات ضروري شی دی، رپورټینګ لپاره هغه ازادي ورته نشته چې کومه بار دی او کېده، هغه باوجود دوی خپلې منډې تړلې د ملک او د دنیا یو صحافي نه هم کمی دي. نو زه وایم چې څومره صحافیان دي، خاص کر د قبایلو، هغوی ډېرې زیاتې خپل ځانونه قربان که، خو صحافت چې کومه ازادي ده هغه یې ټیټه پاتې نه کړه.
د ځایي خبریالانو په استازیتوب فرهاد شینواری هغه لامل په ګوته کړ د کومې له وجې چې د قبایلي صحافیانو ازادي سلب کړی شوی.
په نن ورځ باندې عمدغه پیغام موږ دنیا ته ورکو، دنیا په دې باندې خبرو چې صحافیانو کار شکم دی دا ډیر زیات مشکل دی، او بیا په خاصه توګه باندې په قبایلي علاقو کې د دوی کار اوس ورځ تر بلې مشکل کېږي، دوی ته ډیر زیات مشکلات پیدا کړی شوي دي، دوی ته دړکې ورکول کېږي، دوی په قسمه قسم طریقو باندې تنګول کېږي. په دې وروستیو کې یو شمېر داسې واقعات را مخې ته شو چې صحافیان پاغې کې ونیولې شو، هغوی جیلونو ته واچولې شو، هغوی په خپلو علاقو کې خوف محسوسوي، په آزاده توګه باندې کار نشي کړی. دویمه یو غټ عالمیه چې کوم ده، هغه معلوماتو ته د رسایی ده چې قبایلي صحافیان د ملک د نورو برخو په نسبت باندې معلوماتو ته هغه رنګ رسایی دوی ته نه ده حاصله لکه څنګه چې نورو صحافیانو ته حاصله.
دغه دستوري په پای کې دغه غونډې برخه اخیستونکو د باچا خان چوک نه تلنډي کوتر پریس کلب یو پرامن لاریون هم وایست، او په قبایلي سیمه کې د میډیا د ازادۍ په حق کې او د خپل غوښتنو په لړ کې خوشوارو نه ورکړه. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر ایجنسی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. په قبایلی سیمو کې د بیان د ازادۍ په اړه مو د ابراهیم شینواری نه رپورټ اوریدو. اوس مو پام راګرځو یو بل رپورټ اړخته. خبریالان وای په دوی باندې د فشار د لاسه ډیر خبریالان داسې چې هغوی احتیاط کوي او یو شمیر موضوعاتو باندې د خپلو خبرو تبصرو او د څېړنو نه کولو کې ډډه کوي. او په پاکستانیان کې بیا خبریالان دا هم ګڼي چې یو نامعلومه قوت د پدی باندې فشار زیات کړي او دغه فشار سره خبریالان او د خبری ادارو مدیران مخامخ دي. په پاکستان کې صحافتي ازادۍ او د اظهار په ازادۍ په اړه باندې مدثر شاه خبریالانو سره خبرې ترې کړې دي. د دې اندېښنې د دینه پوښتلې دي او دا کوم فشار دی په صحافیانو باندې د کوم د لاسه چې صحافیان پچه په خوله باندې ناستی او په ډیرو موضوعاتو باندې خبرې اترې نه کوي. دغه رپورټ تاسو په هم راګرځو.
د ټول نړۍ په سیر پاکستان خیبر پختونخوا او فاټا کې هم د صحافت د ازادۍ ورځ مانځل کیږي. خو د بده مرغه د نور وروستو پاتې هیوادونو یا چرته چې جمهوري ادارې قوي نه دي پښتانه خبریالان هم د هاغو سیمو په شان یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د 400 یو ځایي خبریال نصر الله خټک ډیوه توای اکثره وختونو کې دلته خبریالان د حساسه موضوعاتو نه ډډه کوي ځکه چې هغې کې د غسر ته خطر وي او که داسې موضوعات راپور کول ضروري هم وي نو دا نه چګینی کوم دارا یا د دا مشر د تکم هدایات ورکړي وي. البته د پزان خپل کدغن اولګي چې سبا یې راپور شي او پسکانه کې خودل شي. خو واي اکثره وختونو کې چې مونږ د سیمې د ستونزو په اړه کم راپور خپل ادارې ته اولیګونو هغه ته مناسب ځای نه ورکړي کیږي.
بلکې مونږ ګورو دلته مونږ زیات تر وخت داسې وختونه راغلي دي داسې واقعات راغلي دي چې مونږ سټوريانې وکړو د هغه لپاره مونږ مختلف چې دینو لاړ شو ټایم وباسو او بیا چې هغه سټوري چې مونږ بیا ادارو ته ولیږو کوم چې شخصي ادارې دي نو چې هلته ولیږو نو هلته هم هغه ته هغسې کوریج ملونه شي او هغسې هغه پیش نه کړی شي.
وای د پنجاب د هاغو سیمو وړوکه او غیر اهم خبر هم نشر کړی کیږي. خو زمونږ ډیر اهم خبر ته مناسب ځای ځکه نه ملاویږي چې اوس صحافت د سند ځای اخیستی دی. دلته سند دومره نشته او اشتهار هم نه وي او زمونږ سیمه ریټنګ یا درجه بندۍ کې هم ځای نه لري. نو ځکه زمونږ د مړو او چاودنو خبرونه خو نشر کیږي خو نورو ستونزو ته ځای نه ملاویږي. او فاټا سره تړاو لرونکي د یو سینیئر خبریال خورشید با جوړی نه مو چې پوښتنه وکړه آیا تاسو فاټا کې صحافت آزاد وینای نو غوای
اغه آزادی چې کوم لګ اوس مثلا کوم دغه ته پکاري د یو اخبار والا ته پکاري یو میډیا پرسن ته پکاري نو هغه دلته نشته. بیا هم سنه سره کوشش کیږي سنه سره سته باندې دا کوشش کیږي د आवाज اوچتیږي په دې پښتنو پریژن کې کو تاسو وسینه دا اویرنس دا خبري شروع شوه دا د جرنالیزم په وجه باندې ډیر ډیر جرنالستانو ډیر قربانیان ورکړي ځکه چې زموږ په فاټا کې لکه زما دغه مطابق لس کسان تقریبا دا پدې کې شهیدان شوی دي په مختلف وختونو کې په ممندو کې باجوړ کې وزیرستان کې.
خو هیله مند چې دا بندیزونه به تر ډیره وخت ځکه پاتې نشي چې یو خود سماجی رابطو پاڼې یا سوشل میډیا کې هر څه ښکاره کیږي او بل دا چې فطرت کې چرته هم خلا نه پاتې کیږي که کم خبر ته ځای مطبوعات اهمیت نه ورکړي نو هم دغه خبر بیا د ملک نه بهر نورې مطبوعاتي ادارې راپور کړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا دی ودا او تاسو خبری خبرونه ته غواګیست. خضر من اوریدونکو رازو یو بل راپور او پروفایل سټوري ولوري ته چې د موسی خان خیل په تړاو ده. څنګه چې تاسو پوهیږئ نن د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په پاکستان او افغانستان کې خبریالان په امن نه دي او د هغوی ژوند ته تل خطر وي. موسی خان خیل هم په سوات کې په 2009 کال کې وویشتل شو او هغه هم یو خبریال و. د هغې ورور سره عیسی خان سره د زمونږ د ډیوا خبریال فیاض ظفر خبرې کړي دي. راځئ چې په ګډه واورو.
خان خیل صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اول خو دا وی چې موسی خان خیل په حق لراته وی چې هغه څنګه انسان او په کور کې څنګه.
موسی خان خیل یو ډیر زبداوی ما چې یو زما د فارنو د فیملی ته پرنو د دې وطن د پاره د دې وطن د خلکو د پاره یو نمونه. خو الله تعالی د هغه ژوند ډیر کم لیکلو هغه ډیر زرد دی دنیا نه لاړو. دغه رویه ماشاءالله ډیره خوا ځکه چې هغه کم میسج کم تربیت چې مونږ ته پریښو دی دی او خاص کر ماته نو تاسو سوچ او تصور هم نشئ کولای ځکه چې د انسان د حالاتو کله چې هغه وفات شي یا شهید شي یا د دې دنیا لړ شي نو د هغه پته چې هغه د مرګ نه پس پته لګي نو هغه مونږ ته د هغه پته د مرګ نه پس ولګي دا
درته وې په کوم ورځ باندې چې موسی خان خیل وشته کېدو کدخه زمونږ اوریدونکو کتونکو ته وې چې دا څنګه چلو بیا ورته تاسو اطلاع څنګه میرا شو بیا تاسو ورسره څنګه وای سو ګولې لګېدل په کم کم ځای لګېدل
دا خبر ته ټول نه مخکې ماته راغله هغه دلته کې کله چې د امن معاهده صوبایي حکومت سره وشوه طالبانو د صوبای محمد او د طالبانو په منځ کې امن معاهده وشوه نو هغه کې دا یو دغه وشو چې لکه کله امن ریلی وا د صوبای محمد په قیادت کې نو هغه مټه ته په قیادت کې ریلی لاړو او کله چې هلته کې لاړو نو چې تلو نه ماته وي د جنگ ګروپ سملګری راغلو دا اوسره اکبري کې فای کې ډوډۍ خوړه هم ته دې میلمنو خیال سات او نن به حمید میر راځي یو زبا ځان را رسو هغه شي کله لاړو نو سه پنځ بجې خو او شامه ته یو رینګ راغی ماته یې چیرې یو کس لاش پروت په ډیټ باندې کې ما ټیک ته ما دا کوه ما ټیکر ورکو هغې نه پس یو نیمه ګنټه دوه ګنټې پس چې دی نو ماته اطلاع راله چې یاره دسې هغې ویشتې دی او هغه شهید شوی دی او ته هسپتال ته راشه خیر زه چې لاړم نوي کلي چوک ته پسې لاړم نو هغو نوي کلي چوک ته چې چا راوچت کړی راوړو نو زه لاړم هسپتال ته وسره هغې وخت کې زما دپاره کنټرولینګ ډېر ګرانو خیر ما کنټرول ډیر زیات وکړو هغه چې ما وکتو نه هغه ظالمانو 32 ګولۍ چې دی هغه ویشته او دسې ځای نه دی پاتې کړی چېرې هغه پینه ولګېدی که سینه ده که سر دی که لاس دی که خپه ده او خو هغه نشانات چې د ګولۍ وو نو هغه جیتری وو
عیسی خانخیل صاحب دارته وویل د موسی خانخیل د وفات نه پس بیا د هغه په ځای باندې تاسو څنګه کار شروع کو دا اوس داغ زی داغ په ځای کار کوي کنه
داغ نه پس خو ما خپل کم صحافتي شوبې سر زبیا زیات دي ارګنه بڑا غټ ارګنایزیشن سره وابسته شوم نو کی ما خکار وکو داغ نه پس ما ډېر سختي تیر کړې ما ته ډېر دمکیانی ملاو شوې ما ته چي دي ما ته ډېر خلکو زپې ادارو باندې الزام نه لګوم خو د ادارو کې سټېر خلکو چي دي مونږ ته ډېر نقصان راکو چې موسی کله شهید شو وزیر اعظم اعلان وکړو د داغه لپاره په اسلام آباد کې د پلاټ هغه تر اوسه پور نه دی شي او نور ته مونږ وزیر اعظم صاحب ته ویلو چې یاره تا هغې اغل اعلان وکړه خو هغه د ځانه اعلان کړی دی او د هغې ما سره بالکل پی ام هاوس نه چې کوم لیټرې ایشو شي دی هغه ما سره پراتې دي
ډېره مننه عیسی خان خیل زموږ سره د خبرو کولو اورېدونکو تاسو ته وریاد کوم چې سواد کې داړي ګړي په وخت کې د موسی خان خیل نه علاوه درې نور صحافیان هم وژلې شو په هغې کې سراج الدین صاحب چې دی نو هغه د حاجي بابا په سکول کې په د یو ډي سپي په جنازه کې پاغی هغه دوران کې یو ځنمرګي برج شو پاغی کې قاری شویب چې دی هغه په منګوري کې د خپل دفتر نه کور ته تلو او په باندې فایرینګ شوی هغه وشته شو او عبدالعزیز شاهین چې په هغه ټایم کې طالب جنگیالو هغه قید کړو او بیا په هغه طالبانو باندې چې کومه ګولواري شو نو په هغه کې هغه وجل شو اوس هم مختلف ادارې وایي چې سوات چې دی دا د خبریالانو لپاره یو خطرناکه سیمه ده
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
درکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ته غوږی تاسو زمونږ د خبرونه په فیسبوک باندې دا وخت نیغ په نیغه باندې اوریدئ شئ زمونږ د فیسبوک آی ډی دا وی او ای ډیوا په دې باندې تاسو زمونږ د خبرونه اوریدئ شئ چې د زما مونږ له نو خبرونو سره لږ سات کې بیا سره په خدمت کې راځو
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
یوار بیا ستړی مشه یو دا خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی ناوري نن د پنځم بیا زیارت ورځ کال 2013 د مې د میاشتې درېمه نیټه ده وخت شوې ده د مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دي ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه محمد عالمگیر
یوار بیا ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
نن په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ د نمانځلو په وخت په افغانستان کې درې ورځې وړاندې په یو ورځ کې لسو خبریالانو وژنه یاد شوې د میډیا د ازادۍ پر ورځ پاکستان کې د خبرونو د سار اداره وایي په یاد هیواد کې په فاټا او بلوچستان کې آزاد میډیا د نشت برابر ده د فاټا یو خبریال وایي
صحافی چې کله خبر لیکي هغه پر انټرنیټ ډېر زیات ضروري شوی رپورٹنگ پر هغه ځدی ورته نشته چې کومه بار ځای وکړه هغه باوجود دوی خپلې منډې تړلې د ملک او دنیا یو صحافي نام کمې نه
اخوا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه اعلان ته چې وایي د روان میاشتې تر پایه پورې به د فاټا اصلاحات عملي کوي د سیمې مشران او څیړونکي بیلابیل اخبارګون خودلې یو څیړونکی وایي
یاره یقین خو به نه دي ځکه چې دې موږ اوسه پورې دا چې بدقسمتي دا چې ښه ورځ خو قبایلو باندې چا نه تر څو خو خدای دې وکړي چې بلدیاتي انتخابات وشي او د دې تر هغې پورې پکار ده چې په قبایلو هم نه چړل شي چې تر کومه پورې دا بلدیاتي انتخابات نه شي په دې کې به چې کم د خلکو کې سیاسي شعور راشي
د پاکستان خارجه وزارت وزارت نن په میډیا کې د ډاکټر شکید افریدی د ممکنه خوشی کېدو په اړه رپورټونو ته په جواب کې ویلي د ډاکټر افریدی د آینده په اړه د کورونو چارو وزارت د سویلو مجاز دی
فورن آفس کی حد تک جی آئی ایم ویری شیور نہ یہ اٹھا ہے معاملہ ابھی جو ٹاکس ہوئی ہیں اور نہ ایسا کوئی پروپوزل انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ہم شکیل افریدی کو کہیں دے دیں تو جب کی نہیں جا رہی تو حسین نکانی کا تو سوال ہی کو پیدا
سرٹی کی تاسو واوریدل وز خواک شید مهمو خبرونو لندیستا
پاکستان کې د صحافتي ازادۍ د سار اداره فریډم نت ورک وايي په هیواد کې د اظهار په ازادۍ کډغنې زیاتې شوې او هر کال 15 صحافیان خپل صحافتي ذمہواری تر سره کولو په وخت وجل کیږي په پلازمینه اسلام آباد کې د خبریالانو د تنظیم هم پاکستان کې خبریالانو ته د ځاني او مالی ستونزو پخلی کړي پاکستان کې په امریکا باندې د 11 سپتمبر تر هغې بریدونو راپدې خو تر اوسه 160 خبریالان وجل شوې او خبریالان د حکومت نه 200 د مرستو غوښتنه
په افغانستان کې خبریالانو ته د درنی مرګ ژوبلیا وخت وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښوونیزې او فرهنګي ادارې یا یونسکو د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د خپلو هڅو دوه برابره کولو ژمنه وکړه
نن په ګرد نړۍ کې د صحافت آزادۍ نړیوال ورځ منځلي کیږي او د صحافتي تنظیمونو یوې ډلې په امریکا کې خبریالانو ته راپی خوستونځو په اړه خپل غږ پورته کړی د صحافتي تنظیمونو لخوا په دې اړه جاری یو رپورت کې ویل شوی امریکا کې خبریالان د خپل کار په ترڅ کې ګواښونو سره مخ کیږي دغه رپورت د آرټیکل 19 په نوم یوې ډلې خپور کړی
بلې لورې ته د نهه یا سې شنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی لخوا قومي سملې کې د وینا پر مهال قبایلي سیمو کې اصلاحات کولو اعلان په اړه قبایلي سیمو کې نن ولس ګډوډ اخبارګون څرګند کړی دی
پاکستان دا غنګوسی رد کړی چې غنی د اوسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرستو کولو تورن ډاکټر شکیل افریدی د بن خلاصون ساز باز روان دي د زیارت پر ورځ مطبوعاتو ته 19 احوال تیرولو په وخت پاکستان د بهرنو چارو دفتر ویان خاغلی ډاکټر فیصل ویلی د امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په بدل امریکا ته د شکیل افریدی په ورکولو هیڅ ساز باز نه دی روان او په دې اړوند کې دونکو غنګوسی حقیقت نه لري
د ولسمشر اشرف غنی لخوا د بریښنایي تذکرې په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې د بریښنایي تذکرو د ویش عمل پیل شوی دی خو دغه تذکرو ویش په افغان دولت کې سخت اختلافونه راولر کړی دي
د روس دفاع وزارت ویلي د روس یو جنگي جټ جهاز په شام کې د اوچتېدو په وخت راپریوتی چې په نتیجه کې دواړه پایلټان په ټکه وژل شوي. د پیښې په اړه د وزارت بیان وایي دغه اس یو دیرشم جهاز د شام شمال لویدیز برخه کې د حمایمیم هوایی اډې نه پورته کېدو سمدستي پس بحیر روم کې لاو شوې. بیان زیاتوي په جهاز باندې څه قسمه برید نه شوې او د پیښې علت د مرغې د جهاز په انجن کې ننوتل یادوي.
د سور صلیب مرستندوی ادارې د سومالیا پلازمینې مقدیشو کې د خپل یوې نرسې د تختونی یا برمته کېدو پخلی کړی دی.
د هندي چارواکو تر مخه د هیواد په شمال او لویدیز برخو کې تیزې سیلې او درنو بارانونو د لاسه په یوه شپه کې اته اویا کسان وژل شوي.
خو امریکا سره د ممکن اټومي تړون لاسلیک کېدو په هکله سویلي کوریا ویلي دي چې شمالي کوریا سره د اقتصادي پروژو پرانستلو اراده لري.
د سور صلیب امدادي ادارې د سومالیا پلازمینې مقدیشو کې د خپل یوې نرسې له تختونې پخلی کړی. د سومالیا امنیت وزارت تر مخه دغه نرس چې سونیا نینیت نومیږي جرمن شهریت لري او د آی سی آر سی د ودانې نه تختول شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو. رازو د راپورونو ولوري ته زموږ سره ملګری اوسئ. دا مهال تاسو زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه په فیسبوک باندې هم اوریدلی شئ او کولی شئ چې خپل نظر هم زموږ سره شریک کړئ او پیغام هم راولېږئ. زو د مهم راپور ولوري ته چې په پاکستان کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسي هغه اعلان ته چې ویلي دي چې د رواني میاشتې تر پایه پورې به د فتح اصلاحات عملي کوي د سیمې مشرانو او سیډونکو بیلابیل اخبارګون خوده لیدې. ابراهیم شینواری نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له اړخه د دغه اعلانونو په جواب کې چې د روان کال تر اکتوبر میاشتې به په قبایلي سیمو کې بلتیاتي انتخابونه کولای شي، د روانې میاشتې تر اخره به د حکومت لخوا تجویز شوي اصلاحات عملي کولو یو حتمي پلان جوړولای شي، او دا چې د ایجنسی ډیولپمنټ فند په نوم به د پولیټیکل انتظامی مالی اختیارات په سمدستي توګه ختمولای شي. د سیمې قومي او سیاسي مشرانو او ځوانانو بیل بیل غبرګون څرګند کړی. د خیبر جنسي سره لوکلورون کې د یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر مراد حسین د اصلاحاتو او بیا په خاصه توګه د بلدیاتي انتخابونو په اړه شوه اعلان د قبایل اول سره یو دوک غنی او یی
دا خو انتهایی افسوس خبره ده چې پنځه کال تیر شو دوه په پنځه کال کې دا کار عملی نه کړو. اعلان کې دوه خپل منشور حساب وا خو دوه کارونه کړو. اوس چې دوه حکومت ختم شو او دای چې موږ په اکتوبر کې شیدای کنه موږ د اصلاحات مکمل فیصله کړو. نو په اکتوبر کې خو دای نه وزیر اعظم نه به حکومت نه به هیڅ نه پښو دا په کوم حیثیت باندې دا اعلان وکړو. څو دای چې قبایلو سره د دوکې لپاره شیدای کنه دوه سی یو اعلان وکړو دوکې لپاره چې قبایلو د روان الیکشن لپاره هم درده حاصل دوه لپاره دوه کاو کړم سره دا زم مسترد کم دا اعلان چې دا اعلان چې دا داسه قبایلو سره مزاق دی.
د باډي سره تعلق لرونکي د خیبر یونین نومي سیاسي تنظیم مشر بازارګل افریدي که څه هم د وزیر اعظم په دغه اعلانونو ډېر اعتبار نه لري خو هیله مند دی چې عملی شکر ورکړي شي نو خې نتیجې به مخې ته راشي.
یاره یقین هم په نه دي ځکه چې دې موږ او اوسه پورې دا چې بدقسمتي دا چې خاورس خو قبایلو باندې چا نه تر څو خو ډېرې وکړي چې بلدیاتي انتخابات وشي او د دې تر هغې پورې پکار ده چې په قبایلو هم نه چړل شي چې تر کومه پورې دا بلدیاتي انتخابات نه وي شوي. په دې کې به چې کم د خلکو کې سیاسي شعور راشي، ادارې به جوړې شي، اختیارات به لاندې پورې لاړ شي، نو بیا که په راتلونکي وخت کې څه نورې فیصلې کېږي نو په هغې به هم ښه اثر پرې وځي.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپل پرونی اعلان کې په سمدستي توګه د پولیټیکل انتظامی له اړخه د قبایل اولس نه د ایجنسی ډیولپمنټ فند په نوم اخیشتون کې ټیکسونو د تړلو هم امر ورکړی. د کوم کې یو اړخ ته سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو غړو هرکلای کړی او ویلي چې د سره په سیمه کې د حکومتي چارواکو غیر قانوني آمدن مخه ونیوي شي. نو بل اړخ ته حکومت په لوه قومي مشرانو چاته چې هم د دغه فند نه مالی او نور مرات ورکولای شي د وزیر اعظم د دغه امر سخت غندنه کړي. او یو قومی مشر ملک عبدالرزاق اپریدی چې کدو دوی مراد وتړل شول نو دوی به هم حکومت سره مرسته ملګرتیاوی پریدي.
تاون خو زموږ نوڅه پاتې شي واکه کاوه هېره له ختمه کړه دغه
فنډ یې الله ختم کړو نو ما نه دی حکومت څه توقع لري چې ما سره به نه حمایت وي خبره وکړي ملګرتیا به وکړي را سره په امن او امان کې به را سره وکړي بالکل به دغه خبرې چې کوم دي کنه موږ مزاحمت کوو او دا چې خبره چې کوم ده دغه ته موږ تیار نه یو او که بیا داسې حکومت دې موږ سره وکړ نو موږ د حکومت د هرې خبرې نه چې کوم دي کنه بس مستثنا یو نه ورسره حمایت کوو په خبره کې نه په امن امان کې نه په نورو خبرو کې ځکه چې چې موږ هلته ختم شو نو موږ څه دی چېرته به بل روزګار وکړو چېرته به بل ژوند ځانله پیدا وکړو خو ژوند په داسې عمر کې به موږ څه ژوند وکړو
هم د دغه فند په حق له یو ځوان سیاسي کارکونکو عدنان خان یی چې د دغه فند نه بيوسه او ضرورتمند خلکو ته هم استفاده کوله د چا د پاره چې کوم متبادل اعلان نه دی شوی
دوړ خلری ته په دې باندې کړی چې کوم ډیولپمنٹ د پر فند ملای دوی فاق د طرف ناغه بلېپس کې د دوی دا وی چې موږ بلدیات سیستم را ولښتان نه لېپس کېږي او دا چې کوم فند دی دا جاری او ساري او ساتل شي په هغه نظر خو ټیک راي خو دویم نظر دا دی چې موږ ګورو د ایجنسی ډیولپمنٹ فند نه به ډیر زیات خلکو ته لګا چې به سټوډنټانو ته به روپۍ ملاوي دي چې کوم سوسایټي پروګرامونو ته به ملاوي دي چې کوم نور زیات ضرورتمند خلک به راتلا غو ته به روپۍ ملاوي دي نو که موږ ګورو په دې لحاظ باندې دا لږ ښه نه دی پکار وای چې دوی ته الټرنیټ فند مهیا کړی وای چې کوم خلکو سره دوی هیلپ مدد شي پولټی کرے نه لږ ډیر چې هغه یو بل الټرنیټ لارې کولا کړی بیا یې بند کړی وای
په عام توګه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له اړخه شو د اعلانونو په حق له عام کبایلی ولس ډیر خوشبینه نه دی او دوی دا غنی چې د واکمنه مسلم لیگ نواز ډلې چې کوم کار په 13-15 کالونو کې د خپل حکومت په محل عملی نه کړی شو نو اوس د انتخاباتو نه فقط څو نه وړاندې د غیبلان له عملی شکول ورکول ډیر امکانات نه لري ورسره دا چې د خیبر پختونخوا سره د کبایلی سیمو زمکیدو په حق له هم د وزیر اعظم له اړخه کوم واضح اعلان نه کول له وجې هم انزمام په لور کوتونه مایوسه شوی ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر ایجنسی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده که موبایل فون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي پته ده www.voadiwanews.com هېره نه کړئ
دونکو دا واش اف امریکا ډی ریډیو راته زموږه د واشنگتن ډی سی نه نیغ په نیغه باندې اوري تاسو به یو عربیا دریاد کو چې زموږه د خبرونه په فیسبوک باندې تاسو نیغ په نیغه یا فیسبوک لایو په تر باندې تاسو د خبرونه اوري او اوریدل شي اوس پر شو یو ریپورت اڑخته پاکستان د غنګوسی رد کړی چې ګنې د اسامه بن لادن په معلومولو کې او بیا د امریکا نیوی سیلز عسکرو دی د پاکستان ایبټ آباد ښار کې د وجلو چې کوم د دې لپاره کوم استخباراتي کمپاین چلیدلی او د امریکا سی آی ای ادارې دی چلولو سی آی ای ادارې سره د مرستو کولو په تور باندې تورن ډاکټر شکیل افریدی د بند نه د خلاصولو لپاره ساز باز روان دی د پاکستان خارجه چارو دفتر چې کوم دی دغه ویان ډاکټر فیصل د ویلی چې په امریکا کې د پاکستانی سفیر حسین حقانی په بدل د شکیل افریدی امریکای له د ورکولو په اړه چې کوم ساز باز خبري کیږي یا کوم غنګوسی روان دي د حقیقت سره سمون نه خوري د پاکستان خارجه وزارت د دی 19 وینا او د ډاکټر شکیل افریدی د راتلونکو په اړه تفصیل د اسلام آباد نه یو رپورت په شکل کې تاسو وړاندې کوو
په اسلام آباد کې ونیزه خبرې غونډې سره وینا کې د بهرنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل
فورن آفس کی حد تک جی آئی ایم ویری شور نہ یہ اٹھا ہے معاملہ ابھی جو ٹاکس ہوئی ہیں اور نہ ایسا کوئی پروپوزل انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ہم شکیل آفریدی کو کہیں دے دیں تو جب کی نہیں جا رہی تو حسین نکانی کا تو سوال ہی کو پیدا
د بهرنو چارو وزارت تر حد زدا باور درکوم چې امریکا سره په ورستیو کې کېدونکو خبرو کې نه خود شکیل افریدی په اړه خبره سوی او نه په داسې څه باندې ښه روان دي چې شکیل افریدی به چاته وسپارل سیم. دوی زیاته کړه چې همدغه سبب دی چې د حسین حقانی یا عافیا صدیقی په بدل کې شکیل افریدی امریکا ته ورکولو هیڅ امکان نشته. پاکستان دریز لري چې ډاکټر شکیل افریدی کال 2011 کې په 2 مئی ایبټ آباد کې په نقشه سوی د القاعده مشر اسامه بن لادن په اړه امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے ته معلومات ورکړي وو، او د دې دپاره یې د پولیو یو جعلي کمپاین هم چلولی و. د پاکستان یو عدالت شکیل افریدی ته کال 2012 کې د 3 کلو سزا اورولې وه، چې د دوی د اپیل وروسته پکې 10 کاله کمی راغلی وه او دغه سزا 3 کاله پاتې سوې وه. په تیرو ورځو کې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم ویلي وو چې شکیل افریدی 9 کاله په زندان کې تیر کړي، او کچرې د هغه د بند سره معافي هم وشمیرل سي نو د هغه سزا سرته رسیدلې ده. دوی دا هیله هم څرګنده کړې وه چې شکیل افریدی به ډیر زر خلاص کړی سي. شکیل افریدی خپل د سزا 9 کاله په پېښور زندان کې تیر کړي دي، او د رپورټونو تر مخه په تیرو ورځو کې د پنډي اډیاله زندان ته راوستل سوی دي. امریکا څو ځله د پاکستان څخه شکیل افریدی د خوشي کولو غوښتنه کړې ده، او په تیرو ورځو کې سترې محکمې کې د حسین حقانی په ضد د مقدمې د اورېدنې په محل یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي ستر قاضي ته ویلي دي چې پاکستان ته د حسین حقانی سپارلو په غوښتنه امریکایي چارواکو ویلي دي چې د دوی هم یو کس د پاکستان سره بندې دي. دوی که څه هم د دغه کس په اړه سترې محکمې ته څه نه ویلي، خو د دوی د دغه بیان وروسته مطبوعاتو کې دا ګنګوسې خورې سوي وې چې د پاکستان څخه یو ځل بیا د شکیل افریدی د خوشي کولو غوښتنه سوې ده. تیره اونۍ په برسلز کې کېدونکې د اتحادي ځواکونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کې یو ځل بیا د پاکستان څخه د تراګرو پټ ځایونو په ضد د عملیاتو او د تراګرو مالي مرسته او درولو په اړه کردار لوبولو غوښتنه سوې وه، چې د پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې په پاکستان کې د تراګرو ډلو څه منظم وجود نشته، خو د افغانستان سره پولي بندي تګ راتګ او افغان کډوالو دلته موجودګي تراګرو ته پټېدو موقع ورکوي. د برسلز په دغه غونډه کې د پاکستان څخه د امن عمل دپاره طالبان تیارولو لپاره د کردار غوښتنه هم سوې وه، خو پاکستان ویلي دي چې طالبان د خبرو دپاره تیارول یوازې د دوی نه بلکې د نړۍ ذمهواري ده، او پکار دی چې نړۍ په دې اړه خپل کردار ولوبوي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوه خبرونه سره ملګری یې.
د پیښور های کورټ یو وکیل خورشید خان اډوکیټ وای د ډاکټر شکیل افریدی امریکا ته د ورسپارلو په اړه چې کوم په هیواد کې ګنګوسې روانې دي د دې حقیقت معلومولو لپاره پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړي، چې نن عدالت په دغه ترس کې د دفاع سیکرټر د وضاحت لپاره رابلل. خو بیا یو بل وکیل اعجاز مومند هغه وایي چې ډاکټر شکیل افریدی باندې د فاټا ټریبیونل لخوا کړې مقدمه، او په دې کې د خلاف شواهد چې کوم پیشو د بی بنیاد، او کوچرې د فاټا قبایلی سیمې ته د پاکستان سترې محکمې یا د پیښور های کورټ اختیارات ور وغځېدل، نو کېدی شي چې د تر 3 کالو کوم سزا شوې ده دغه سزا ختم شي. د پیښور نه د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه په دې حکله یو رپورټ را لګلی، ساسو پام ورته راګرځو.
سو ورځې وړاندې ډاکټر شکیل افریدی د پیښور جیل نه د پنجاب اډیاله بندیخانه ته منتقل کړی شوی دی، او دی افواګان یو ځل بیا زور نیولی دی چې ګینی پاکستانی حکومت ډاکټر شکیل امریکا ته د سپارلو اراده لري، او همدغه شان افواګان وړاندې هم سو ځله خوري شوي دي. نو ځکه د پیښور یو وکیل خورشید خان اډوکیټ های کورټ کې تیر کال یو درخواست جمع کړو چې پکې د حکومت داسې کوم ممکنه ګام پورته کولو جواب غوښته وو. نوموړی ډیبه توای کله چې د هغه وخت خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز یو بیان کې ویلو چې پاکستان د ډاکټر شکیل په اړه امریکا سره خبرې کولای شي، نو ځکه ما پیښور های کورټ کې رټ جمع کو چې حکومت باید د دې خبرې سپیناوي وکړي، او وای نن های کورټ کې په هغه درخواست اوریدنه وشوه.
ما نن ارګومنټ وکړلې چې دا سړی یو پاکستانی دی، بل دا سټیټ مجرم دی،
دریم دادا چې دا صدا یافته دی ویل ګنډر ټرایل دی اپیلو اپیلټ سټیج کې د کیس پروت دی او سلورم دادا چې یو قانون منشته چې تاسو خپل قیدی بار ملک ته حواله کړي بار ملک ته تاسو راوستي شیخ خپل 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 پاکستانی قیدی لیکن دنه نه بار نشه ورکولې نن په هغه بارا کې بیا چیف جسټس یا خان افریدی او ورسره جسټس ایوب خان سیکرٹری ڈیفینس آف پاکستان ته نوٹس ورکړل چې تاسو راشه دي جواب ورکړي
البته زیاتای د پیښور بندیخانه نه پنجاب ته د کم بندی انتقال اول غیر قانوني نه دی او دا کار وفاق او صوبیه هم کول شي خو یو بل وکیل اجاز محمد ایډوکیټ بیا وای ډاکټر شکیل باندې چې کم تور دی غپې خفاټا کې نه بلکې د خیبر پختونخوا زاری ډویژن کې رامنسته شوې ده یعنی اسامه بن لادن اپټ آباد کې شتون لرو او ډاکټر شکیل باندې د فاټا دی یوې بلې پیښې الزام ولګول شو او هم د اف سی آر د قانون لاندې ورته سزا وراول شو او وای د اف سی آر مطابق یو ای پی ای چاته هم د درې دیر شو کالو د بند سزا ورکولو اختیار نه لري او وای که های کورټ او سپریم کورټ فاټا ته وغځول شول نو ډاکټر شکیل قضیه به د سره مسترد کی
د ډاکټر شکیل چې کوم کیس جوړ شوی دی دا بالکل په فیک گراوند باندې جوړ شوی دی د دې قانوني آئینی هیڅ حیثیت نشته که کلم د فاټا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ اختیارات رالل او د ډاکټر شکیل مطابق کیس اوشو های کورټ سپریم کورټ به په هغه ټیم باندې دا کیس خارج کړی څنګه به خارج کړی چې هغه به وایي چې به په ډاکټر شکیل کومه سزا لګیدلې ده دا بالکل غیر قانوني ده بالکل غیر آئینی ده
د یادونه ور د تیر حکومت هم او موجوده صوبایي حکومت هم سو زله وفاق او پنجاب ته درخواستونه کړیو چې ډاکټر شکیل اپریده ده د پیښور بندیخانه نه چرته بل ځای ته انتقال کی ځکه چې دلته د ډیرا اسماعیل خان او بنو د بندیخانو د ماتېدو پیښې رامنځته شوې دي خو وفاق په دې اړه کم جواب نه ورکولو خو اوسې په 28 اپریل د پیښور نه انتقال کړی دے د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
ک موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړئ
د ډیوا رادیو خبرونه دوام لري او تاسو ته یو بل راپور د افغانستان په اړوند وړاندې کوو چې د ولسمشر اشرف غنی له خوا د برېښنایي تذکرې په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش عمل پیل شوی دی خو د دغه تذکرو ویش په افغان دولت کې سخت اختلافونه راولر کړي دي نور تفصیل یې تاسو ته د ډیوا خبریال د کابل څخه حکمل روان سادات وړاندې کوي
د افغانستان جمهور رئیس غنی لخوا د کمپیوټری تذکرې یا شناختی کارډونو د ویش لړۍ پیل شو خو اجرایی ریاستي مخالفت وکړ جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا نن د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې د کمپیوټری تذکرو د ویشلو پر مهال ویلي تر هرګر له جالي کارډونو څخه ګټه اخلي او دې کار د افغانستان د ټولو وګړو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی محمد اشرف غنی د کمپیوټری تذکرو د ترلاسه کولو پر مهال ولس ته د دې تذکرو د ویش پروسې پیل د افغانستان د پرمختګ لپاره مهم اقدام یاد کړ
افغانستان به د حکومتداری لحاظه د اقتصاد له نظر نه د ود نه او مخصوصا د خدمات نظر نه یو استمې پیړۍ تر اوسه دوم سادهګي په دې کارت سره ټول یو هویت هم پکار ده نه چې 50 صفحه او 50 امضاګان هم پکاري دا کارت هم چې وړاندې که ټول پیږي چې څوک یې او پس له هغه نه به څوک پوښتنې نه کوي پروسه ساده کیږي
جمهور رئیس د برېښنایي کارتونو ویش اړین وګڼل خو ویلې دي چې په ټول ټاکنو کې د ګډون لپاره د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ نه درول کیږي او د برېښنایي تذکرو له ویش سره به یو ځای دوام ولري محمد اشرف غنی ویلې هغه تر هرګر چې له جلي تذکرو ګټه اخلي تر ډیره بریده به د همدې برېښنایي تذکرو په ویش سره به مخه ونیولی شي
دریمه برخه چې له ټولو نه مهمه ده او دلیل د دې سو چې خاصتا نن دا کار وکړو دا وه چې ترهدګران دهشتګران له تقلبي تذکرو نه استفاده کړي او دا یې موږ ټولو وګړو امنیت په خطر کې اچي او د ځان او مال ساتل د ټول افغانانو د دولت بنیادی وظیفه ده، نو دا باید انجام سي.
په همدې حال کې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهور رئیس لخوا د هویت کمپیوټري تذکرو یا له شناختي کارډونو ویش سره مخالفت څرګند کړی، ویلي دي چې د دې تذکرو ویشل قانوني مشروعیت نه لري او تر دې دمه د هیواد او حکومت په کچه همغږي نه ده رامنځته شوې.
توافق در سطح رهبری حکومت وحدت ملی در وجود ندارد.
دی وای دی ملی والی حکومت دی رهبری پوکچ دی همدی تذکرو دی ویش پاره هوکړه نه درمانسته شوی او دی توافق اساس کومه ایدولوژی کا سرچینه نه لري او اساس یې دی پروسی عملی کول دی. لمړی دا پریکړه او تصمیم هیڅ مشروعیت نه لري او دویم کڑکیش ته بلنه ورکول دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په لومړی ځل په داسې حال کې کمپیوټري تذکره یا شناختګار ترلاسه کړ او د افغانستان خلکو ته د همدې تذکرو د ویش لړۍ پرانیستله چې لا هم په حکومت دننه په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې او پر یو شمېر نورو مسایلو د تیرو دوو کلو راهیسې نندرۍ روانې دي. حکمل سادات روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
په خبري لسته پولیټیکل ساينس یا سیاسياتو څنګه تیر موده په خپل یو امتحان کې په یو پرچه کې د طالب علمانو نه یو سوالی خاوډو. په دغه سوال کې د طالب علمانو نه پوښتل شو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په حق لبانې د دې څه خیالات دي. دغه د دویم ټرم یا د سیکنډ ټرم اگزام وو چې د پولیټیکل ساينس په ډپارټمنټ کې محصلینو ته په پرچه کې اخوډل شو. د دې نه پس یو باز شروع شو او هغه دا چې د طالب علمان نه په دې حق لبانې پوښتنه وری کیږي. ځینې استادانو ویل چې باید چې پرچا جوړون کې یا سوالونه یې خودن کې چې کوم استادان دي هغه د کورس مطابق لړشي او د هغې مطابق سوالونه راولیږي. خو بیا ځینې استادان دا هم وایي چې نه، دا سیاسي علومو بحث دی، نو په دې کې پروان کې په هیواد کې روان سیاسي حالاتو په حق لا پوښتنه کول څه غلطه خبره نه ده. خو د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ د پیښور یونیورسيټي چیرمن زد اے هلالي هغه وایي چې د دغه استاد خلاف قانوني کاروایی کړې ده او د دغه خلاف ګامونه پورته کړی دي. بختور شاه زمونږه همکار دی، په دې حق له یو رپورت تیار کړی دی او د مسلې ته پکې کتلې دي. ساسو پام ورته راګرځو.
د پیښور یونیورسيټي د پولیټیکل ساينس څانګې په امتحاني پرچا کې د پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم په اړه شوی یو سوال په سوشل میډیا باسونه پاره ولیدی. د پولیټیکل ساينس د څانګې مشر زیډ هلالي وای دغه پرچا یو نوی استاد جوړ کړی و چې تجربه یې دومره نه و او نه د یونیورسيټي په قانون دومره پوهېدو چې پرچا د جوړولو وروسته به د ډپارټمنټ نه منظورول هم وي. خو زیاتوی په دغه پرچای د امتحان په وخت په سمدستی توګه عمل ودرولې وو.
جب مجھے پتہ چلا اور میں وہاں پہ گیا تو ایمیڈیٹلی میں نے کلاس میں
زچ کله خبر شوم نو ما په امتحان کې ناستو طالب علمانو ته ویل چې دغه پوښتنه ضروری نه ده او دوی دې نه کوي او یو کم سلفی سره طالب علمانو دغه پوښتنه پرې خوډله.
نو مولا زیاتوی د دغه استاد په ضد قانوني کاروایی هم شروع کړی ده او وای پی ټی ایم د نصاب برخه نه ده، نو ځکه په امتحان کې د دې په اړه پوښتنې اچول د یونیورسيټي د قانون سرغړونه ده. خو د پیښور یونیورسيټي یو لیکچرر درویش افریدی وای د پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم خبره یو سیاسي موضوع ده او په دې خبرې هم کېدای شي.
نو په کار ده چې دا چې کوم سټوډنټ هغه روزنه په داسې بنیادونو باندې وشي،
چیرمین زید هلالی هم وای دوی د سیاسی څنګه خلق دی او په سیاسي کشالو خبرې اترې کولې شي، خو د امتحان په پرچا کې شاملول یې په قانوني توګه برابر نه وو. او زیاتوی سوشل میډیا خو یو زړه قصه راوچته کړې ده. دا خبره خو ډیره زړه شوې ده.
کہ یہ بات ابھی بڑی پرانی ہو گئی ہوئی، یہ تو مڈ ٹرم کا ایگزام تھا، یہ تو اس کو تو مہینہ ہو گیا
دا خبرہ خو اس ڈیرا زڑا شوی دا غدا سبمیشن امتحان او یوم یا شی شوی او دا خبرہ اس ختم شوی دا
د پېښور یونیورسيټي د پولیټیکل ساينس په دغه پرچا کې یو سوال دار راغلی وو چې د پښتون تحفظ مومنټ یا پی ټی ایم یو نوې اوچتیدونکې غورزنګ دی، د دې سره کم امیدونه تړلې دي او کم مخالفت یې کیږي. خو د یونیورسيټي چیرمن زید ای هلالی وای طالب علمان د دغه پښتنې د حل کولو نه ودرولی وو. په پاکستان کې وخت په وخت په تعلیمي نصاب نیوکه کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم ماهران وای د سکولونو کالجونو او یونیورسيټیو په نصاب کې په تیرو وختونو کې داسې مواد اچول شوی وو چې په ټولنه کې تندروي او سخت دریځي تلاره واره کړي، او دا چې په تعلیمي نصاب کې اکثر د پښتنو اتلانو او تحریکونو په اړه مثبت معلومات هم نوي چې لکه بلې پښتانه طالب علمان د خپل تاریخ او خپل مشرانو نه بې خبره پاتې کیږي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.